د دې رادیو ته ویل
قرار است د می حدود یک ماه
ټاکل شوی چې تر شاوخوا یوې میاشتې پورې په دې اړه یو غونډه راوبلل شي او د ماشومانو د کنوانسیون اړوند دویم او دریم راپور جوړ ورایا شي.
افغان حکومت سږ کال د ماشومانو د حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت یو لس ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي، خو د ماشومانو بد وضعیت افغان کورنۍ ټولنه او افغانستان په کوم لوري بیولی شي؟ د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو دغه اوسنی وضعیت د لیوه پلوه په نورو ماشومانو باندې، یعنی هغه ماشومان چې په داسې حالت کې نه دی ویني، په هغوی باندې هم له رواني پلوه ناوړه اثر کوي. نو چېرته دغه ماشومان په صحیح ډول باندې ونه روزل شي، د دوی په احتیاجاتو ضرورتونو ته توجه ونه سي، ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې به زموږ ټولنه په هغه ډول چې موږ یې غواړو هغه حالت ته ونه رسیږي.
خو ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې د ماشومانو ژوند او د هغوی دیني او بشري حقونو ته پاملرنه کولی شي افغانستان ته د پرمختګ لوری ورکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس راځو داسې یو ماشوم د ژوند کیسه دراورو چې خپل شاخه کار کوي څو خپلو څلور خویندو ته د زده کړې زمینه برابر کړي. دا راپور مرزی احمد زی چمتو کړی دی.
دیر لسکلن منصور د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. خدای دې بې وزلی له کبله د ښوونځي تر څنګ کار هم کوي. منصور په خپلو کوچنیو لاسونو چې لا د کار جوګه نه دي په کابل ښار کې لاسي کراچۍ چلوي سو خپلې کورنۍ ته پرې سو وګټي. منصور وایي پلاری مړ دی، د کور نفقه د ده پر غاړه ده چې د ورځې سل یا یو سلو پنځوس افغانۍ ګټي.
دما پلار وا پاشو د چلور خوانه او دو ورونه نه مانه وړه کی دي دا دما بغاړه.
خدا یوازې منصور نه دی، بلکې د منصور نورګن همزولی او ان تر د واړه ماشومان هم لورته برخلیک سره مخ دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس مال په هیواد کې 1.2 میلیونه ماشومان چې کورنۍ د بیوزلۍ ښکار دي شاقه کارونه کوي. منصور د سهار له شپږو بجو تر لسو بجو ښوونځي ته ځي او بیا پاتې ورځ کار کوي. دی وایي چې ځینې وخت خویندې ورڅخه جامې او نور سیزونه غواړي.
کار داسې ورځې ډېرې راغلي دي چې ما ته خور ویلې ټیکری راوړه، بوټونه راوړه، زه نن کار نه نه شوی خیال، نن مې ډوډۍ کور ته مې راوړه، بیا بله ورځ به تاغه راوړم. زه صحیح نه، بیا دونه جوګار خون شوی یم، زه دونه نه ایلی شوی یم چې زه دونه کار نه شم کولی چې خور لپاره یم. هغه اوسم
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې بیا تر اتلس کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د افغانستان اساسي قانون او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هم غړی دی د ماشومانو کار منع کړی دی، خو بیا هم په زرهاو ماشومان د بېوزلۍ له امله له توانه وتلي کارونه کوي. منصور وایي کله چې نور ماشومان په نویو جامو کې ګوري چې له خپلو پلرونو سره چکر ته وتلي نو خپل پلار یې وریاد شي.
د اختر په ورځ زه کار ته راغلم او خلک چکر ته تلل پلار سره. ما ویل کاشکې مې پلار نه اوس به زما هغه ته تللی ونم، اوس به چکر ته وتلی ونو. چې کله مې خورګانې ګوري چې وړکۍ ورور مې نه وایي پلار مې چې پلار مې چې ما ته بوټونه والي کالي والي واسکټ والي چې زه اختر ده.
د منصور مور ګلسوم وایي میړه د یوې ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی او د میړه له مړینې وروسته زوی منصور یوازینۍ هیله ده چې په دیارلس کلنۍ کې د کورنۍ د نفقې دروند پیټی په اوږه کړی دی.
دغه زوی مې که یا وخته یا ناوخته ی راشي دغه یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ پیدا کوي، ما گزاره کوو څنګه چل وکړو. او دغه مې درې بچې دي، دغه منظور ځي سبایي نه پرېږدم، ځي مکتب وایي، ځي مکتب وایي، بعد له مکتبه چې راشي یو پیاله چای وچکي، یو مړې ډوډۍ وخوري، لاړ شي کراچي واخلي، لاړ شي د تا مال د ما مال وړي.
په افغانستان کې په خپل مرګ لمړینې وراخوا سو کلونو جګړو هم له ګڼو ماشومانو میندې او پلرونه اخیستي او په ماشومتوب کې د غم په ټغر کې نیولې دي. خو د دې ټولو سره سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف بیا دا اندېښنه څرګندوي چې شاقه کارونه د ماشومانو راتلونکي ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د عامه اړیکو مسؤل احمد جان نوزادي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اول خو ماشوم باندې شاکه کول کار کول د قهر څو کې من دی پلرونه بعد خپل ماشومان پرې شغو شاکه کارونه وکي او دوی به د شاکه کارونه څخه راوګرځي او پرې تر څو پر د نو نه هلان او لارسي شوځي وي او راتونکي شي
د یادونې ده چې په افغانستان کې په لسګونه داسې مؤسسې شته چې د ماشومانو د حقونو په نامه فعالیت کوي خو د سوکلونو فعالیتونو سره سره د کار اغیز او مسریت نه دی څرګند شوی په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وین عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ستونزې تاییدوي خو وایي چې د ماشومانو د شاقه کارونو د زیانونو په اړه د هیواد په کچه کورنۍ ته عامه پوهاوی ورکول کیږي نوموړی د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه وایي
یعنی اوس د کوینیو او د کوم څه شته چې د اوس مخال هم موږ په پوزیشنونه کې ستاسو د سمارټ په قانوني کې د کار باندې په خپل کومه ده چې یعنی مو د باندې په فکر دي او همدارنګه ځینې مشمول څه د ټکنیکو په بحث کې اصلا درنه کارونه باندې په خپل کې یو ځینې مشمول تاسو دې چې نه زغلی مشمول وګورئ چې ټول کوچنیو وړو لاسونو باندې سری شاګردان دي
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې ډیر لس نیم زره به سرپرست مشمول په روزنتونونو کې ژوند کوي دوی له نورو به سرپرست ماشومان هم غواړي چې د وزارت ته مراجعه وکړي چې د خوونی برخې ته پاملرنه وشي خو پښتنه دا ده چې روزنتونونو ته د به سرپرست ماشومان په سوالو سره به د دوی ژوند وژغورل شي خو کورنۍ ستونزې به څنګه او څوک ور هواري کړي
محترم اردوونکو اوس هم د ځینو ماشومانو ژغونه اورو چې د خپل ستونزو پاړه ژغیږي
نن د ماشومانو نړیواله ورځ او ټول افغان ماشومان ته د مبارکي وایم
منګه د ماشومانو جهاني ورځ نه پیژنو منګه راغلی اسو چې د غلطلارګي ټول کو کاغذونه ټول کو خپل ځان پیګنو
نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده او زه دلته راغلی يم کاغذونه ټولوم او خپل کورنۍ ګرمه وساتم په کاغذو
ماشومانو ورځ دراوتی من کار دراوري کراچیم راغسته ده نن من کار کو او د خانان خلکو ته نن مبارک اورد چې پیسې لري او من غریمانان خلی
د ازادي رادیو محترم اردوونکو د خبرونی دا برخه مو یو لاند ګردی میز ته زنګړې کړي چې لیمه می اخیل او یاسر قربان دی په دې ګردی میز کې په افغانستان کې د ماشومان ستونزې او د هغو د حل لارې پاړه بحث شوې دي
حکمر صاحب په څه ډول سره کې دی چې په روانه جګړه کې د ماشومان مرګ ژوبل تر ممکنه بریده ټټکړه شي
سلامونه تاسو ته ستا خوګو ملګرو ته نوزادی صاحب ته د ماشومان د ورځ مبارکي درته وایم اصلا په افغانستان کې جګړه زه فکر کوم د نړۍ پر مخ تر ټولو بدرنګه جګړه ده یو مخ ته بدرنګوالی ده چې ډیر وغځیدل تقریبا سلوخ کالې ونیول او تر ټولو مهمه خبر ده چې متاسفانه په افغانستان کې ترهګری او جګړه وخت په وخت نوې مخ را برڅیره کوي موږ تقریبا کچېره د خار او د غره خبره راوخلو په تیرو څلوختو کلونو کې دریم څه چې سلورم نسل دی تر هغه اویر د را برڅیره کېدو په حال کې ده د داعش پدیده چې په افغانستان کې نوې د تر ټولو وحشتناکه پدیده ده او متاسفانه هم دغه پدیده زموږ درې نیم میلیونه تاسو غونډي کلانی ماشومان له دې محروم کړي دي چې خوندوی ته دی ولاړ سي بنا ان جګړې له خارونو بهر ساتل جګړې له کلیو بهر ساتل پټول کې جګړې ورکیدل به وزنی لار دی دی چې زموږ ګلالي ماشومان هم له مرګ جوړل نه په امان کې اوسيږي او هم په خړه ول سره خپل خوانځي او خپل درسونه او خپل لیکلوست د عمر کړلای شي
قاین او دی خوب حکومت به مخالفینش در جنگ دخیل است په سازمانهای بین المللي در زمينه چیز کرده میتواند تا زندگی اطفال در افغانستان نجات داده شود
یونیسف من حیث نهادی که ما برای اطفال کار میکنیم و صدای ما بالای همه جنگجویان یعنی میسکی اطفال در هر جای وجود داره مثلا همین مخالفین دولت هم اولاد داره طفل داره بچه داره دختر داره صدای ما بالای زن میسکی تمام قوانین جنگ باید مراعات بکنه و اینا باید تلاش بکنه که به هیچ وجه مردم ملکی را به خصوص اطفال نباید هدف قرار بده جایی که محل تفریح اطفال است مکتب است جای آموزش است از اونجا باید حمله باید صورت نگیره یعنی عملیات مهریبوی باید در اونجا صورت نگیره و از مکاتب از مدرسه از اینجا نباید به سنگر استفاده شوه اطفال نباید در جنگ استفاده شوه یعنی هیچ طرف نباید اطفال در جنگ استفاده بکنه این یگان نقش است که ملل متحد یا یونیسف میخواد که بالای تمامی کسایی که در جنگ داخل صدا بکنه که حقوق اطفال به در نظر بگیره و اونا مراعات بکنه.
حکمت صاحب لما شما نه په جنگ او انتحاری حمله کې کار اخیستل او د کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره د ماشومانو شقه کارونه د نړۍ په ټول قوانینو کې منع شوي دي. خو په افغانستان کې دا هر څه ورځ تر بلې زیاتېږي. حکومت ولې په دې برخه کې جدي اقدام نه کوي؟
ګورئ که حکومت په دې توانېدلی یا توان دې ورسره وای چې ټولو بدو پدیدو ته دې په مملکت کې د پای ټکی کېږدي، دا کار به پیوی ورځ کې کړی و. متاسفانه موږ لکه څنګه چې په ټولنیز لحاظ سره په ستونزو کې راګیر یوه ټولنه یو، په رسمي او حکومتي شکل سره هم د یو متمدن حکومت د جوړولو په حال کې یو. متاسفانه دغه جنګیالي ماشومان، دا د سړک د غاړې ماشومان، دغه مکتب نه بهر ماشومان د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بل خطر ده. یو خطر دا ده چې دوی به بې سواده یي، دوم خطر دا ده چې له دوی نه په هره برخه کې بعد استفاده اخیستل کېدلی شي، دوی نه د جنایتکارو ډلو لخوا استفاده کېدلی شي، د ترهګرو ډلو لخوا استفاده کېدلی شي. متاسفانه په افغانستان کې امکانات په دغسې یو حد کې نه دي چې هر چاته د خپل ځای کې د هغوی له اړتیاو سره سم خدمات ورسوي. ځکه موږ وایو چې خدای دې دا بده پدیده له دې ملک ورکه کې چې هغه جنگ ده، زموږ د بودیجې 15% زموږ د نظام د بودیجې 15% هغه په جګړه مصرفیږي. که تاسو 15% راوړئ، دا خواته د خیریه کارونو یا هم د پراختیایي کارونو په برخه کې ترېنه کار واخلئ، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. متاسفانه د افغانستان نړیوالو دښمنانو افغانستان په داسې لوبه کې ګرم ساتلی ده چې د بودیجې ستره برخه یې، د فکرونو ستره برخه یې، د استعدادونو ستره برخه یې، او د بشري ځواک ستره برخه یې یا د جګړې قرباني سي او یا هم په جګړه کې مصروف ساتل سي.
آقای اکمل، در راپورهایی که از طرف نهادهای بین المللی نشر شده است گفته می شود که وضعیت معارف در افغانستان خرابتر شده است، علت چیست؟
ما وضعیت معارف از لحاظ کمیت و از لحاظ توسعه خدمات تعلیمی در حالت بدی نمی‌بینیم. اما اگر وضعیت معارفت در مقابله با شرایط جاری در افغانستان شما ببینین، بله مستقیما رشد ما، کیفیت ما و بهبود حالت ما رابطه مستقیم داره با حالت امنیتی و ثبات در افغانستان. به هر اندازه‌ای که ثبات در افغانستان با خطر روبرو میشه، وضعیت امنیتی خراب میشه، به اونمو اندازه طفلکای ما، معلمین ما، محیط مکتب ما، حتی خدمات ما آسیب پذیر میشن. ما میپذیریم که در چند سال اخیر ما تلفات بسیار زیادی را دادیم، خطرات بسیار زیادی را متحمل شدیم.
اکمل صاحب، باز غفلت در این کار فکر نمیکند که باعث هدر رفتن یک نسل کشور شود؟
یک نسل بزرگی را که ما به نام نسل بی سواد در افغانستان داریم قربانی اینمی طهارت هایی بوده که 30-40 سال قبل شروع شده. و ما هیچ شک ندارم دیگه که اطفالی که امروز به مکتب رفتن نمیتونن 30 سال بعد یا 20 سال بعد میپیوندن به اون نسلی که ما از شکایت میکنیم که چرا اینا بی سواد موندن و باید اینا با سواد شوند. متاسفانه شرایط همین رقم آمده، سهلنگاری از طرف ما در کار نیست. نوزادی صاحب هم بهش اشاره کرد، ما هم گفتیم که ما هر رای را پیش میگیریم که مکتب باز شوه.
نوزادی صاحب غواړی تاسو نظر هم وورو
په یک نی ډول باندې راتلونکي بډیره تاریخ وي که موږ شوونځي ونه لرو، که موږ پر راتلونکي زموږ ځوانان، زموږ ماشومان و شوونځي ته بلل نسی که دوی څه ځنه کې.
تشکر
شما، بسیار زیاد تشکر. تشکر شما.
نحمد الله، نحمد الله على النعم.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Миллиби да унтриеш. Чаухес.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
اوس هم را ورسیدو د خبرونی ورستی شی بوته او د جمن سره سم ډراما چې د آزادی رادیو همکاران چمتو کړي خبرې دوته چمتو ده.
احمد بچه بخیر دیگه، زود شو چای تا بخو، برو موتر شویی که خلیفیت سر قرن نشه. بخیر برو مادر.
وعلیکم
مادر.
بله
احمد، بخواییم که برم کالای نه بیاره.
نه بچیم، امروز نگو، بیاداره که تشیر نداره، امروز پیسی خدا شیر میاره. خب برو مادر.
خیره مادر.
بگی بچیم نانا کن، بگی
مادر خیلی بوره نیست.
خور نکن بار که بیدر بیای دیگر اکی باز بردی میارم
ما خیرم تو میگیم
نه گفتیم بچیم بگی بخور بگی دیگه بگی چای کتاب بخور بگی کنم بخور دیگه
مادر من رفتم سر نو وقت شد
برو برو مادر خود برو پنای دخت کن چرا بایی آمی شد
بس مادر که بیا نکن
احمد، موتر پاکش کن، ساکش ده سلیم هم تایراشان بشه
سلام علیکم
سلام علیکم
جان
جوز، بخیر خیر خیر
جان چی همون؟
ساعت
خوب است، بخیر است بچه شای موتر رو تیز یک پاک کنن شام شده، نوق شده
احمد
بشی، نمیشینی؟
نه بشی، بشی آجی
احمد، احمد کلا میشه والکم بچه، نام چیست؟
احمد
تا ایشا میشه موترشویی میکنی، کار میکنی پدر چی کار میکنه؟
پدرم مرده، فوت کرده
در خانه کس دیگه نیست که امرایت کار کنه؟
مادر مستک و هم مریض است
چرا مکتب نمیخونی؟
خو خرچ خانه در دست مستک
اگه مکتب بخونی آرزو داری داینده چی شوی؟
انجینیر
سلام حاجی
سلام وعلیکم بچم چطور هستی؟
خوب هستم
کی از خانه؟
خانه؟
آه
هستم
مادرت میتونه بیا اینجا ما برم داخل
بریم داخل مادر مریض است
خب کسی خروی گیر نیست؟
نیست
بریم بیا سلام علیکم خب شکر خوب هستین و ما قصه تان از احمد جان شنیدم دیروز موتر مورده بودم در موترشویی بر ششتن احمد دیدم پرسانش کردم قصه کرد گفت مادر مریض است تو بیا بچه این پولین بیشی بیا دیگه ما تصمیم گرفتیم همشیره که امی احمد جان رو بخیر در مکتب روان کنم و مخارج و مصارف که شما ضرورت دارین ما خودم شخصا اینو میپردازم
خیر خیر
Yeah. خبر معتبر موج متوسط 1296 و اف ام.